السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د عقرب یا لړم نهمه او د اکتوبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماتانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپله همکاري جاری ساتي، که څه هم د ترکیې په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو استازي او ډیپلوماتان منل شوي، خو هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوی عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله اخندزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشر د حکم له مخې شوې ده. مولوی طالب پخوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخندزاده له هیڅ رسنۍ او یا بهرنۍ چارواکي سره خبرې نه دي کړې. یوازې د قطر له یو لوړپوړي چارواکي سره د هغه لیدکاته چې په کندهار کې ترسره شوي وو رسنیز شول. د هغه یوازې یو عکس او څو غږیز پیغامونه خپاره شوي او د طالبانو په حکومت کې اکثره پرېکړې د هغه له خوا کېږي. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیایي موسسه د افغان ښځینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل اکسپانه کړی ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیایي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګې په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو له لارې د افغان ښځینه سوداګرو او ځوانو متشبثینو لاسنیوی کیږي. اروپایي ټولنې نه دی ویلي چې څومره ښځې سوداګرې له دغه پروګرامه برخمنېږي، خو ویلي دي چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې پلی شي. طالبانو تر ډیره په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې ورسره په ټوله کې پر اقتصاد د ناوړه اغېزې تر څنګ ګڼ واړه کاروبارونه هم زیانمن شوي دي. او په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرایلو هوایی بریدونو هغو روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کړي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې تر څنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې. اسرایلي ځواکونو دقیقه نه دي ویلي چې څه شمېر پوځیانو یې په کومو سیمو کې پرمختګ کړی، خو د دوشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې یوه ښځینه عسکره یې چې حماس برمته کړې وه راخوشې کړې ده. د راپورونو له مخې حماس جنګیالیو څه باندې 200 اسرایلیان چې پکې ملکیان هم شته یرغمل نیولي. لویدیځو اژانسونو د فلسطین د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې په غزې د اسرایلو د بریدونو له پایله د وژل شوو کسانو شمېر له 8300 اوښتی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په پاته برخه کې. دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته د وتلو مهلت نن پای ته رسیږي. یو شمېر راستانه شوي کډوال موغږولي
په کورو باندې چاپیره وهلې وو بیتلو بیا په 15,000 دا بیا له موږ سه اخسي بالا موږ دا وویل چې وروره خپل وطن ته ولاړ شو وچې ډوډۍ دي چې له دې زوره موږ خلاص.
د چارو کتونکي وایي پاکستان له افغان کډوالو د یوې الې په توګه کار اخلي او د پیسو له نړیوال صندوق ځان ته پکې امتیاز اخلي. د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان دریمه پرله پسې بریا.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
افغانستان پرون د سریلانکا ټیم ته ماته ورکړه او جدول کې پنځم ځای خپل کړ. نو راپورونه هم لرو د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې مو هم اړولې.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومني. په کابل کې د سهار 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له پاکستانه د بی اسناد کډوالو د ایسترو لپاره د دغه هیواد حکومت ضرب العجل نن پای ته رسیږي. یوه میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداری ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستانه ونه وځي نو له هیواده به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وځندوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغې پریکړې پر ضد مظاهرې هم شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی او
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ له ټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادی راډیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړه رسمینه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټې پټې راشي سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي، خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي. د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بی اسناد کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپی وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپله وروستۍ اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمید ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي، با عزته، داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي. نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنې وړ بلله او ویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول، شکنجه، خپلسري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پریکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې مستثنا دي. په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو د ایستلو د پلان پر ضد مظاهرې کړې. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجې صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي. د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق فرادي آزادي راډیو ته وویل:
دا د پاکستان آرمی تصمیم دی خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي. پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره پاکیج غوالی چه پاکستان تا مرسته شی متاسفانه افغان کدوال معامله کهی پده خبره که.
افغانستان که ده طالبان حکومت لپاکستان ده افغان کدوال ده استلو پریکت غیر انسانی بلالی او ویلی دیشه تا ده دوارو هیوادون ترمینز ده واتن لامل کهیگی.
اوریدونکو وامو ریدل چه په پاکستان که ناقانون افغان کدوالو تا ده ورکرل شوی مهلت نن وروستی ورز ده او ده دغه پریکړه له مخې سر له سبب د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیلېږي. البته دا 1.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د اوسېدو هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري. هلته په پاکستان کې 1.4 میلیونه نور افغان کډوال هم اوسېږي چې هغوی د اوسېدو اسناد لري او پاکستانی چارواکي وایي چې هغه کډوال دي اندېښمن نه اوسي. په کور دننه د افغان د طالبانو حکومت هم ویلي چې دوی یو عالی کمیسون جوړ کړی چې بیلابیل کمیټې لري او دغه کمیټې مسؤلې دي چې له بیرته راستنیدونکو کسانو سره د اوسېدو او د لنډمهاله پنغالو په جوړېدو کې مرسته وکړي او دوی یوې او بلې خواته ولېږدوي. له پاکستان څخه د کندهار د سپین بولدک له لارې راغلي افغان کډوال د پاکستاني پوځیانو له ناوړه چلنده شکایت کوي او وایي د کډوالو پر کورونو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو پر اساس هر ورځ د سپین بولدک لارې 250 کورنۍ هیواد ته راستنیږي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار د سپین بولدک چمن لار دلته په کډبار په سلګونه لاری او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي. راغلی کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي. عبدالنبی او ورور یې هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپلو کورنیو سره یو ځای له شاوخوا 15 کال وروسته هیواد ته راستنه سوي دي.
په کورو باندې چاپیره وهلې یا موږ په خپله کوڅې ته به راووتو کور به پاتو وو بو بېتلو بیا په 15,000 لس زره 15,000 دا بیا له موږ ساخسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دوی وړله کوچنیان مو دغه پاتو وو. موږ ډېر زیات له مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا موږ دا وویل چې وروره خپل وطن ته ولاړ شو وچې ډوډۍ دي چې له دې زوره موږ خلاص شي. خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسوي. د دې ځای بالا اثرات موږ نه غواړو.
عبدالغیاث یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو. دی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو له لورې د ځورونې وهلو ډبولو پر کورونو د چاپو او له دوی څخه په بېلابېلو نومونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي.
پټون مو وشکاره کبل به جوړو ته بوت چالتي به بوت وروره د 2 ورځې باندې وبیا چې وکس براله بالا به بیا سلبی ځرا کې 2000 راک بالا به پرچرا باندې کارت مستر پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچرا باندې کارت کړو بیا بلته باندې وروره بیا به شلو زیه 15 وخ راک بیا چې بیرای لک وروره 2 ورځې په کور کې ناس یو شپه سبب ولاټ بیا به ونیو بیا به پیسې سره واخته دغه ګرالو کوټه ده کوټه کوم 2 ورځې تیر کړه دغه ګوز دل ترالو اسلام آباد کم دغال دی پنجاب کم دغال دی لاور سر اخلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله.
د پاکستان لوري هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب العجل نن سه شنبه د اکتوبر 1 پای ته رسیږي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو ریاست د معلوماتو لمخې هر ورځ د سپین بولدک لاري 250 کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې په روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 4,600 کورنۍ ته رسیدلی. په عین وخت کې راستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپناه او کار پیدا کوي لوغشتنه کوي.
ولا کیا سرپناه لرم یا یو ځای نمره لرم د طالبانو صاحبان صدا غواړو چې موږ ته یو ځای چې په خلک کې پناه نه لري یو ځای خیمه یو زمینه دار برابر دي.
جمع را روان دل امارت اسلامی نام دا خواهش ده چې موږ ته باید د کار زمینه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نسته زمینه دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي موږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمینه د خیر موږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو موږ سره د عمرسته وکي.
له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوی افغان کډوال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR لخوا لومړنی د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي. دغه راز په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست وایي دغه کډوالو لپاره د کندهار ښار او سپین بولدک ترمنځ د اوتغره په سیمه کې موقت کیمپ جوړوي. خوراسته نصیب کډوال د دایمي استوګنی او کاري فرصتونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې درته په خبرونه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د درېمې پرله پسې بریا په اړه راپور هم درته راځي، خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمېر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نېټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ ازادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه که
کابو څلور ورځې کیږي چې خونځې متړلې ده. موږ ویرا لرله چې پولیس به په یو وخت خونځې ته نه نوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې ښوونکي او زده کوونکي نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د ښوونکو او زده کوونکو روحیه به ډېره خرابه شي، ځکه موږ ښوونځی وتړل.
دې ښوونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو راهیسې والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وې. په اسلام آباد کې د اکتو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر
پولیسای پاکستان د اکتبر په 4مه د پولیسو یو ډله مرکز سره غل او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په موقتی توګه یو تن د 8000 څخه تر 100000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په موقتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر ازادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونې سرنوشت به څه شی سي.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بیسونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6م ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
اوریدونکو اوس هم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې یو بل په خواني اتله لوبډله سریلانکا ما تکړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او دریم برای وو. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ټیمونه هم مات کړي وو. تفصیل له صفی الله سانګزیاو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بېګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to 5th on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي وروسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل: افغان لوبغاړي د بخت او طالع په حساب نه لوبیږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزیږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زلیګا ورتیا لري او په دې هله لوبيږي چې خې منډي جوړی کړي او همداسې مورال نورو مهمو راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وځلید. هغه چې تر یوې لوبې دمې وروسته بیا ټیم ته راغلی او وتوانید 4 وکټې واخلي او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن 2، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربس او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټوله کړه چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربس په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 2 منډې وکړې. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 8 او عظمت الله 3 منډې وکړې او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بل لوبه د جمعې پورس د نومبر په درېمه په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزون کې جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبې په اړه وویل:
The Netherlands is our next game. They've
played. زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغوی تر دې دمه ډېر ښه لوبېدلي. ښایي یوه سخته لوبه مخکې ولرو، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه له دې وروسته هره لوبه سخته ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړي چې څلور یې ترې ګټلي. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو درې ګټلي، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنګلادیش او نیوزیلینډ یې بایللي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د اسرائیل او حماس ترمنځ موضوع ته ورځو. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د دوشنبه په ورځ په غزه کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اسرائیل و هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کړي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې ترڅنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیستې ده. په دغه جګړه کې تر اوسه 1400 فلسطینیان وژل شوي، خو 1400 اسرائیلیان وژل شوي، خو د فلسطین خواته بیا مرګ ژوبله ډېره ده او ټول ټال 8306 تنه وژل شوي، چې د روغتیایي چارواکو په وینا 3450 ماشومان دي.
له خبرونو ور اخوا
وسم را دوی ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. نوریاست نوری ته بغوک شو.
یو شمیر پاکستانی ورسپانو د پاکستان د حکومت هغه مهلت پاملرولی چې نن سیشن به پوره کیږي او لمخې باید په دې هیواد کې میشت ټول بیا اسناد افغان کډوال ووځي کنه دوی به په زور وباسي. نیشن ورسپانه لیکي د افغان کډوالو په ګډون د نورو هیوادونو بیا اسناد کډوالو ته چې په پاکستان کې اوسي د څه باندې یوې میاشتې مخکې مهلت ورکولو وروسته په زرګونو کډوال له پاکستانه وتلي او خپلو هیوادونو ته ستانه شوي، خو ډېر نور په دې هیواد کې پټ دي چې د حکومت له دغه خبرداري ځان بچ کړي. د ورسپانې په لیکنه مخکې له دې چې دغه مهلت پوره شي، د پاکستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د هغوی په وړاندې به چې هڅه کوي ځانونه پټ کړي او د هغو ځایونو په وړاندې به چې په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو ته اسانتیاوي برابروي جدي اقدامات وکړي. د ورسپانې په لیکنه هغه وویل چې حکومت په ټول پاکستان کې د ټولو غیر قانوني کډوالو په اړه معلومات راټول کړي او د وروستي مهلت له پای ته رسیدو وروسته به هغوی له نیول کېدو وروسته هغو مرکزونو ته ولېږدول شي چې د اداري اجراءاتو له بشپړېدو وروسته به په زور خپلو هیوادونو ته ستنول کېږي. پاین حال کې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د اعلامیې په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او په دې اړه یې خپلې پریکړې دفاع وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ تېره ورځ په یو اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي وو چې مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي، د افغان کډوالو د ایستلو پلان دې وځنډوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل چې دغه پریکړه د پاکستان د کورنیو قوانینو او د نړیوالو نورمونو او اصولو مطابق شوې ده. ګارډین ورسپانه لیکي هغه افغانان به چې له طالبانو تښتېدلي او بریتانیا ته رسېدلي په راروان کریسمس یا د عیسویانو د جشن په مهال بې کوره وي. سیمه ییزو شوراګانو ویلي چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت هغو کسانو ته چې په افغانستان کې د بریتانیا لپاره انکار کاوه د دسمبر 15 له هوټلونو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی دی. د ګارډین په لیکنه له هوټلونو د ایستلو په اړه د کورنیو چارو وزارت له لوري د ټاکلي دغه دوهم ضرب العجل مخې د کریسمس د جشن له ورځو مخکې به له زرو زیات افغانان په بریتانیا کې بې کوره شي. ګارډین وړاندې لیکي کله چې د کورنیو چارو وزارت له هوټلونو د دغو افغانانو د وتلو لپاره تېره اونۍ د دسمبر 15 نوې نیټه وټاکله، د سیمه ییزو حکومتونو اتحادیې ال جی ای له خطر سره مخ افغانانو شمیر په ډاګه کړ چې پکې کورنۍ هم شاملې دي. د ورسپانې په لیکنه د اتحادیې مشرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د مهاجرینو د چارو پر وزیر رابرټ جنریک فشار راوست چې د افغانانو او اوکراینیانو د هستوګنې لپاره زیات امکانات برابر کړي، خو هغه د زیات څه ژمنه ونه کړه.
د ګارډین په لیکنه د افغانانو پوځیانو د چارو وزیر جانی مرسر ویلي که هغه افغانان چې د برېټانیا له حکومت سره کار کړی په واټونو کې ژوند کولو ته اړ شي نو دا به د دې لپاره ناکامي وي، خو د دې په خبره داسې نه دي شوي او نه به هم وشي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای راپور راخلو، هغه دا چې په غزنی کې په نشو د روغدو کسانو د راټولولو لړۍ پیل شوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په منځ کې تیر سوی جلګه، په دغه جلګه کې اوس له سلطان بند څخه را بهېدونکې ډېرې کمې اوبه بهېږي، خو د بهېدونکو اوبو په څنډه کې به تر هر پله لاندې لسګونه په نشو روږدي کسان راټول و چې اوس نسته، ځکه د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له دغه ځایه د متحدینو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده. د غزنی ولایت والي حافظ محمد امین عمری د یادو کسانو د راټولولو د لړۍ د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس یې یاد لړۍ پیل کړې او په لومړي ګام کې به 1500 په نشه یي توکو روږدي کسان راټول او درملنه به یې وسي. عمری زیاته کړه د غزنی له مرکز ولسوالیو څخه د یادو کسانو د راټولولو لپاره یې د درملنې، هستوګنځي، عیاشي او اباتې پیسې د دغه ولایت له یوولس سیمه ییزو ادارو څخه راټولې کړې دي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به د 300 نورو روږدو کسانو د راټولولو او درملنې امکانات هم برابر کړي.
څومره په افغانستان کې معتادین د بټول نیولی کېږي، جمع کېږي به او علاج او تر تداوي لاندې به نیولی کېږي. په نورو ولایتو کې مخکې شورا سوی وو، زموږ په ولایت کې د ډېر وخت نه زموږ ټول ادارات دغه هڅه وه، د عامو خلکو هم دغه هڅه وه چې دغه پروګرام ترتیب شروع شي. نو دغه نن الحمدلله پروګرام ترتیب شروع شو، تقریبا تر 1500 پورې شاوخوا معتادین چې څومره دي هغه به جمع کېږي، بیا به دې علاج کولی کېږي.
نوموړی وایي هغه ښځینه متعدینې چې دوی به یې راټولوي لومړی به کابل ته انتقالیږي او بیا به وروسته په غزنی کې ورته د درملنې زمینه برابره شي. دوی په کورنیو هم غږ کوي چې خپل متعدین وهڅوي چې د درملنې له لړۍ سره یو ځای او له دغه ناروا عمل څخه لاس واخلي. په غزنی کې دا وخت په نشو د روږدو کسانو د درملنې دوه روغتونونه دي چې یو یې په غزنی مرکز کې 500 بستریز او بل یې هم په جاغرو ولسوالۍ کې 40 بستریز دی. که څه هم چې د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې وخت په وخت په نشو د روږدو کسانو درملنه سوې، خو د ټولنیزو ناخوالو او کار نه درلودو له امله بیرته په نشو روږدي سوې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي په کار او ټولنیزو چارو وزارت باندې غږ کړی چې د دغه کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. اوس مهال په غزنی کې د 160 ښځو او یو شمېر ماشومانو په ګډون تر 3000 زیات کسان په نشه یي توکو روږدي او درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي دوی هم غواړي چې یادو کسانو ته له درملنې وروسته د کار زمینه برابره کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملا هلمند نوزاد څخه زما له نظره کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه تو ته مجبوری کیږي چې راستنه سي خپل هیواد ته د ایران او پاکستان سره، نو دا چې دي دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې، خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هیواد کې وچکلی هم ده. د وچکلی له کابل هم د کلو سو ولسوالۍ سره خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي ده هم دي. نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي افتتاح سي، د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي، دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړ سي، ښارګوټي نور د یوویشتمې پېړۍ مطابق پلان سي، صنعتي او تجارتي او دا مارکیټونه هم پشي کوي. نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې د کدلی سي چې ولري چې یو خټین کورونه جوړ کړي، او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه یو سرپناه جوړ کړي. نو دا به د دې مهاجرو یو ستونزه یو اندازه حل کړي، او موقت کمپونه چې دي دا نتیجه نه ورکوي. د یوې خیمې په قیامت باندې یو خټین کور جوړیږي چې نوي ښارګوټي افتتاح سي، دا به هم داخل خلکو ته وسایه نه وي، اما مهاجرونو ته وسلام احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام علیکم علي جوګي چې ټول حوروغ بیاس زموږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د مرستو کوم مرستې چې د خارج او نورو مملکتو راځي دا د موږ خلکو ته په مستحق ډول نه ورکول کېږي نو په امارت اسلامي کې سیاري اسلامي نظام ده او د اسلام نوم ده نو دغسې شیان دغسې موږ له دغه ګیرو ولسوالۍ سرپرسته څخه موږ ډېر شکایتمن یو باید موږ غږ مسؤول چارواکي واوري
ستاسی پیغام ستاسی نظر